دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د اروپای ټولنې یو مقام د فرانسې خبری اژانس ته وویل چې په افغانستان کې د مادود شتون د ایجادولو په اړه کار روان دی د اروپای ټولنې دغه مقام د نوم د نه ذکر کېدو پر شرط وویل د امنیتي دلیلونو په وجه نسو کولی چې په دې اړه زیات جزئیات وړاندې کړو د دې د مخه د فاینانشل ټایمز رسپانې راپور ورکړی و چې دغه اتحادیه ماموریت به د یوې میاشتې په ترڅ کې بیرته په افغانستان کې پرانستل شي ورسته له هغه چې د اګست په میاشت کې طالبانو په افغانستان کې د چارو واګې ترلاسه کړې د اروپای ټولنې ماموریت او څو هیوادونو خپل سفارتونه په کابل کې وتړل تیرونی د اروپای ټولنې د بارنیو پالیسی رئیس جوزف بورل خبرونه تویل چې د ټولنې غړو هیوادونو په کابل کې په خپل مادود شتون باندې موافقه کړې ده ترڅو د غیوه د خلکو ملاتړ وکړي او د هغو افغانانو لمسون وتون نه لاډمن سي چې له ګواښ سره مخامخ دي د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخی پروند د دوشنبه پر زویل چې د اروپای ټولنې د ماموریت بیا پرنستل یو مثبت ګام دی او د غړلې هرکلای کوي د امریکا د بارنو چار وزارت تایید کړه چې د ماسکو په سفارت کې متحد ویالتونه ته د ماجرت ویزه بندي کړي او هغه روسي ادبا چې ویزه غواړي باید ګاونډي هیواد پولند ته ولاړ شي د امریکا متحد ویالاتو د کار ملامتي د روسي لخوا په لګول سو محدودیتونه اچولي امریکا په داسې حال کې د روسي پر ځای وارساته د ماجرت د ویزو ورکول بهر انتقال کړي چې د واشنگتن او ماسکو ترمنځ ستونزې ډېرې سي وي روسیا د متحده ایالاتو د پریکړه غندلې ده د دې هیواد د بارنو چارو د وزارت ویان دی ماریا زخاروف په تون خبرګون کې ویلي چې امریکایي ډیپلوماټانو د ډیر مودې راځي په روسیا کې د کنسګری خدماتو سیستم لمنځه وړي په اعلامیه کې همدارنګه د ماجرت د ویزې متقاضیانو نه خوشحال سوي چې په ورسا کې د امریکا په سفارت کې د وخت اخیستو پرته د سفر نه کوي د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون شوکت مرزایوف د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ په دې ډول مرزایوف په دوی بلې 15 کلنې دورې لپاره د ازبکستان ولسمشر وي د ازبکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسون رئیس زینالدین نظام حاجیف د دوشنبه پر ورځ یوه خبری غونډه کې وویل چې د لیبرال ډیموکرات ګوند کاندید شوکت مرزایوف په سولې کې تر اتیا زیاتې رایې ګټلې دي د پوینا د یک شنبه د ورځې په انتخاباتو کې تر 14 میلیونو ډیر خلکو خپل رائے وکارولې د اسلام کریموف لمړنې ورسته شوکت مرزایف د ازبکستان واګي پلاس کړي په سودان کې د پوزي کویتا ورسته ډیپلوماټانو اژانس فرانس پرېس ته ویلي چې دا ستو کو د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنند سه شنبه په ورځ د سودان د بوران پاړه بیړنۍ ناشته وکړي دغه ناشته د برتانیې استونیا فرانسې ایرلند ناروې او د امریکا د متحده ایالاتو لخوا بلل شوې ده بل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرس د سودان د صدر اعظم او ټولو هغه چارواکو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړي چې پاوز قدرت قبضه کړي شغلی ګوټیرس په خپل ټویټر لیکلی چې دای پوزي کوي تا غندي او د صدر اعظم عبد الله حمدوق او د ټولو چارواکو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړي د سودان پوزي واکمنو پرون د هغه اقدام پترس کې چې فعالانو یې پوزي کوي تا بللی د ملکی حکومت د مشرانو نه نیول ورسته نوې حکومت جوړ کړی دی د اروپای اتحادیه لوړپوړي مرکچی به داونی د خپل ایرانی سیال سره په برسلز کې وویني دغه اتحادیه ویان پرون د دوشنبه پر ورځ ویل دغه ملاقات هدف د ایران د اټومي موافقه پر باب د خبرو بیا پیلول دي د اروپای اتحادیه له ایران سره د نړۍ د 15 پیاوړو قدرتونو برتانیا فرانسې چین روسیه او جرمني غیر مستقیمه خبري شپږ میاشتې مخکې په ویانا کې پیل شوې وي دا خبرې د جون په میاشت کې هغه وخت وزندې چې په ایران کې سخت دریځ ولسمشر ابراهیم رئیسی انتخاب شو د ایران لوړپوړي مرکچی او د بارنو چارو مرستیال وزیر علي باغري په خپل ټویټر لیکلي چې هغه د چهار شنبه په ورځ په برسلز کې وي او نتیجه ورکوونکي خبرو د پاره به خبري جاری وي په واشنگتن کې د بارنو چارو د وزارت ویاند نت پرایس وویل چې د امریکا متحده ایالات د اروپایي اتحادیه د خبرو کلک ملاتړ کوي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دوشنبه په ورځ د خپل هغه خبرداري چې د لویدیز لس ډیپلوماټان له یواد څخه وباسي تیر شوی د ویو رز مخکې د ترکیه د بارنو چارو وزارت د امریکا فرانسې جرمني کاناډا هالند ډنمارک فنلند سویډن ناروې او د نیوزیلند سفیران رایزر کړی وو د سفیرانو په یوې غړې اعلامیه کې د ترکیه د یو سوداګر او فعال عثمان کاولا د خوشګېدو غوښتنه کړې وو عثمان کاولا د 2018 کال راځي لکم جرم پرته زندانی دی د ترکیه چارواکي وایي چې هغه د 2018 کال په کودتا کې په لاس لرلو تورن دی رجب طیب اردوغان لا غوړسه د خپلې خبرې تیر شوی چې متحده ایالاتو او څو نور هیوادونو یو ډول بیان جاری کړی او ویلي دي چې هغه د ملګرو ملتونو د هغه کنوینشن درناوی کوي چې د ګوربا هیوادونو په کورونو چارې کې به مداخله نه کوي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شلوریز جام په سیالوي کې په لومړی لوبه کې سکاټلند ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون د دوشنبه پر ورځ په شارجه کې وسوه. د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان د لومړی رسمي لوبه وه. افغانستان تر دغې لوبې مخکې دوه تمرین لوبې وکړې چې یوه لوبه یې په جنوبي افریقا وبایلله او بله یې له ویسټ انډیز څخه وګټله. د افغانستان دوهمه لوبه به د جمعې پر ورځ له پاکستان سره وي. پاکستان تیره ورځ د روان جام مدعي او کوربه ټیم هند ته ماته ورکړې وه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
طالب چارواکي وایي په ایران کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو په باب په جوړیدونکو غونډه کې ګډون نه کوي. ټاکل شوی په تهران کې په جوړیدونکو غونډه کې به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. افغان سیاسي کارپوهان وایي ایران افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنې لري. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
ټاکل شوی د چرشنبه په ورځ په تهران کې د افغانستان د وضعیت د زول لپاره د افغانستان د ګاونډي هیوادو د بهرنی چارو وزیرانو یو کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې به د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنی چارو وزیران ګډون وکړي او هم د چین د بهرنی چارو وزیر به په آنلاین باندې په کانفرنس کې برخه واخلي. د طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسل زبی الله مجاهد کابل کې سیمه ییز رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د اسلامي امارت پلاوی به په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. خو ښاغلی مجاهد د کانفرنس ریدو د اقدام ملاتړ کړی او ویلي دي چې دا کانفرنس د افغانستان په ګټه دی. ایران تر اوسه ځان دی ویلي چې طالبانو اسلامي امارت اساس ورته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړي او کنه. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي ایران د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې لري او هڅه کوي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادو ترمنځ د دغه هیواد په اړه یو ګډ دریس رامنځته کړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی هم په دې نظر دی.
هدف د طالبانو پیژندل او په رسمیت پیژندل نه دي. هدف د جمهوریت اسلامي ایران دا ده چې دغه شپک مملکت کتون د ایران سره باید یو دریز یو نظر کور کی د طالبانو په مقابل کی د منطقه په واره کی د سیاستونو په مقابل کی. ان ایران غواړي چې د غشفق مملکتون د ایران سره یو نظر پیدا کی او تفاهم پیدا کی. هر تصمیم چې نیسی د غشفق مملکتون یو ځای وبونیسی یو ځای بجرات کی چې پیجندل یو ځای وبو کی چې نه پیجندل یو ځای یعنی دریز به یو سی تفاوت ونیوی.
د سیاسي چارو یو بر کارپو شاهزاده مسعود وی د تهران کانفرنس د مسکو د کانفرنس څخه وروسته جوړیږي چې د په نظر یو مهم کانفرنس دی.
د افغانستان په ګټه باندې دا د افغانستان سره دی یو مثبت زومید کوم چې موجوده حکومت د سیمه ایز ناستونه د افغانستان په ګټه باندې ازمی ګټه ترلاسه کی او امید می دا و چې د ناستو موجوده حکومت هم دعوت شي. خو داس معلومیږي چې لکه چې موجوده حکومت نه دعوت شوی. زه امیدوارم چې د ناستو کې بیا هم په دې تاکید وشي چې را روان ژمی چې داس معلومیږي چې سخت ژمی به وي او یخه ده چې هغه بشری مرسته چې لازم دي باید افغانستان د حکومت سره د افغانستان خصوصا د افغانستان د خلکو سره چې ډیر د بیوزلۍ او د فقر سره مخامخ دي دا کومکونه باندې تاکید وشي. امید کوم چې سیمه ایز هیوادونه په نړیوالو ټولنه باندې غږ وکړي چې د افغانستان سره خپل هغه بشري مرستې ونسپموي او کومکونه ته ادامه ورکړي.
همداشان د سیاسي چارو یو بل کارپو همین صداقت وایي چې ایران په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه او په ځانګړي ډول د اسلامي دولت یا داعش د فعالیت په هکله اندېښنې لري. ښاغلی صداقت وایي چې افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش حضور هم د ایران اندېښنې زیاتې کړي.
تهرانی ها بیشتر تلاش دارد که
خغلی صداقت ویل ایرانیان هسته که چیز پخپل خطی سرحد که دیر دی بیرزمه شاید نوی تمدیل عمل طالبان سره پلورا کچه غونده که کسام دی دیر غونده دو پیلو پارا پوگده موده که هم طالبان حوام ایرانیان پدی پویگی چی کمس خاص بطری ترلاسه نشی
نخواهد کده تا
خو امین صداقت وی چی پلن نموده که کدیشی در دول ناسی دوارو خواه سرم رسی و که دی تهران کنفرانس پا مسکو که دا افغانستان پا اکلا دو جورشیوی کنفرانس سخه نگدی دو و نیوس جوریگی دی مسکو پا کنفرانس که دی ایران و هندوس سام په ګلون د چین روسي او منځنۍ اسیا هیوادو اساسو او هم د طالبانو د اسلامي امارت یو پلاوی ګډون کړو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي. زمونږ غږ
د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی اساس زلمی خلیلزاد وای د تا دند سوارل شوی و چې د طالبانو سره د امریکایي پوزیانو د وټلو پاړه مذاکرات وکړي. دا لومړی ځل دی چې سفیر خلیلزاد په غیر مستقیم ډول د دوهې تړون د پوځیانو د وتلو موافقه بولی. څېړونکي وایي د امریکا په خوانی او اوسنی رهبران د پوځیانو د ایستلو په فکر کې وو. په دې اړه نور تفصیل د احمد شکیب دوست پر رپورت کې اوري.
تر استعفا وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د تل افغانستان څخه د پوځیانو د وستلو دند سپارل شوی و. زلمی خلیلزاد له سی بی اس شبکې سره د مرکب تراتسکی ویلي چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ورته سپارښتنه کړې و چې د پوځیانو د وستلو په اړه له طالبانو سره مذاکره وکړي.
پخوانی ولسمشر لمانه غوښتي و چې له افغانستان نه د وټو په اړه مذاکره وکړم او د ترګرۍ په تړاو د طالبانو ژمنې راوخلم. داسې وشول، موږ ووتلو او زموږ د جګړه پای ته ورسېده.
د افغانستان د حکومت یو شمېر پخوانی او چارواکو او ځینو څارونکو تل ویل چې امریکا له طالبانو سره د سولې تړون نه بلکې د پوځیانو د وټلو سند لاسلیک کړی دی. اما د امریکا حکومت ټینګار کوي چې د دوه سند به سولې ته لاره هواره کړي او واشنگتن خپل هر پریکړه د شرایطو په اساس کوي.
سمه باور ده چې امریکا صرف خپل ګټو پسې ګرځي. د امریکایانو لیدل چې دغه مرستې او کوبکونه د افغانانو سره دا نتیجه ورنه کړه، نو دوی په دې قانع شول لکه ترامپ په دې فکر و چې باید قوتونه وباسو د افغانستان سینې، او بایدن هم د هغه په تګلاره باندې تایید وکړه. او د دوی هدف یوازې دا و چې دوی خپل سرتیري وباسي او د دې جګړې نه دوی ځان ګوښه کړي.
امریکا د 2020 کال د فبروري په میاشت کې له طالبانو سره یو سند لاسلیک کړ چې لمخې دواړو لوريو یو لړجمنې وکړي. د نورو تعهداتو سربېره طالبانو ژمنه وکړه چې د القاعده په شمول تر هغه ډلو سره خپل اړیکې شلوي او هغوی ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. اما خلیلزاد وایي چې له القاعده سره د اړیکو په تړاو پر طالبانو باور نشي کېدای.
زموږ او د هغوی ترمنځ بې اعتمادي شته، ځکه نو ډیره مهمه ده چې د هغه څه په اړه چې دوی یې وایي او یې ژمنه کوي باور پرې ونه شي. موږ دا هم په همدې دلیل وایو چې له لرې نه د ترګرۍ په اړه د ژمنو د څارلو قابلیت موجود وي، او که کومه دسیسه او یا بل پلان وي نو دا وړتیا وي چې برید وکړو.
د افغانستان پخوانی حکومت ویل چې په هیواد کې له شلو نه زیاتې ترهګرې ډلې موجودې دي. د ځینو څېړونکو په باور له القاعده پرته نورې ترهګرې ډلې امریکا ته د ګواښ د پیښولو وړتیا نه لري.
امریکایان یوازې د القاعده سره مشکل لري. امریکایان د داعش سره مشکل نه لري، ځکه داعش د امریکا لپاره تهدید نه شي پیښولی. او دا نور هیوادونه دي لکه انصار الله، مثلا ازبکستان، تاجکستان، دوی په دې تشویش کې دي. د داعش لپاره روسیه، چین او ایران په تشویش کې دی. ایغور د چین لپاره تهدید دی. دلته اوس هر هیواد کوشش کوي چې خپل دښمن افغانستان کې مهار کړي.
څه موده وړاندې د امریکا د پوځ لوی درستیز د کانګرس غړو ته ویلي و چې طالبانو له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو پر ژمنې عمل نه دی کړی. د داعش په شمول د ګڼو ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم اندېښنه لري، خو طالبان وایي چې دوی خطرونو ته متوجه دي او د مخنیوي لپاره تر خپل وسې کوښښ کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
رپورټونه تا د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د لوګې په وړاندې د مبارزې لپاره غنم د کار په بدل کې پروګرام پیل کړی. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد دا یو مهم اقدام بلل دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره دیبرا لاینز وایي ټول بنسټونه باید د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي هڅه وکړي. نورحال په رپورټ کې
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یکشنبه ویل چې غنم د کار په بدل کې پروګرام به د افغانستان په ټولو لویو او کوچنیو ښارونو کې پلي کیږي، او یوازې په کابل کې بعد 40,000 کسان په دغه پروګرام کې کار وکړي.
بعد از کې جهاد بسیار طولانی و طاقت فرسای را پشت سر گذاشت، حال جهاد بازسازی کشور آغاز شد. تمام رهبری و مسئولین امارات اسلامی افغانستان تعهد دارند که به هموطنان خود خدمات را ارائه بکنیم که هر چه زودتر بتانیم کشور پس آباد بسازیم. ای بسیار یک مسئولیت مهم است.
طالبانو په دغه پروګرام کې کارکونکو ته پیسې نه ورکوي او یوازې هغو بیروزګارو ته په کار کولو متمرکز دی چې په ژمي کې د لوګې له خطر سره مخامخ دي. د دغه دوه میاشتنی پروګرام په ترڅ کې به 1,600 ټنه غنم په کابل، هرات، جلال آباد، کندهار، مزار شریف، پلخمري او ځینو نورو ښارونو کې وویشل شي.
یکی خو کرونا هست، خو ای در تمام جهان به وجود آمده، و دوم در افغانستان یک در منطقه خوشساله است، و سوم علتش و بند شدن کمک های جهانی به افغانستان و بند شدن اقتصاد و سرمایه و پول که برای افغانستان داده شده در بانک‌های جهانی است.
خود طالبانو نیدی ویلی چه دومره غنم به لکم زایا ترلاسه کوی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د اقتصادي سقوط د مخنیوي غږ کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت عبدالقهار بلخی په یو ټویټ کې ویلی چې د ملګرو ملتونو استازي په دغه لیدنه کې طالب مشرانو ته له افغانانو سره بشري مرستو او د اقتصادي او بانکي ستونزو د حل په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. له تیرو دوه میاشتو راهیسې چې طالبان افغانستان کې واکمن شوي دي، نړیوالې خیریه مؤسسې د اقتصادي سقوط خبرداری ورکوي او عام خلک له بېروزګارۍ او لوړو قیمتونو نه سر ټکوي.
قیمتي بسیار زیاد است، طلا بسیار قیمت شده، از وخت کده به اوج خود رسیده، ولی کاروبار هم نیست، مردم هم در فقر بیچارگی است، مجبور است مردم هم بخره، دیگه نمیشه، امکان نداره.
د ژمی را رسیدل او ورسره اقتصادي ستونزې او بیروزګاری خلک دې ته اړ کړي دي چې د خپل د کور سامان د کمو پیسو په بدل کې خرج کړي.
کالای د سټو په خاطر دې مردم پیسې نه داره، اقتصاد ضعیف است، نه دیم بیا د ملي لوم استفاده میکنه کې روز خوده تیر بکنه.
د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام تیر میاشت اعلان وکړ چې شاوخوا 90% افغانان ښایي د راتلونکي سوي کال یعنی 2022 تر نیمایي پورې د بیوزلۍ ګړنګ ته ولویږي.
رپورټونه د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکا د پاکستان سره یو تړون ته نږدې شوی چې د پاکستان هوایی حریم په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد پوځي او استخباراتي عملیاتو لپاره وکاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه ډول یو تړون نه دی شوی، خو خبرې روانې دي. نظرانه یوسفزی په پېښور کې د سیاسي چارو د مبصر اسماعیل خان سره په همدې موضوع مرکه کړې.
اسماعیل خان، د پاکستان او امریکا ترمنځ یو بل تړون چې د ترګرۍ سره د مبارزې په اړه باندې وشي، دا به د پاکستان لپاره څه معنی ولري؟ د پاکستان بس کم مقاصد پوره کیږي دینه؟
زما خپل خیال داري دلته کې د خارجې د چارو دفتر نه کوم بیان راغلی، هم ډیر داسې میجر غونډې وو لکه دائم ویلي چې پاکستان داسې خبرې نشته دی، خو دائم خبره کړې ده چې څه خبره دغشته دي. ځکه چې که ستاسو یاد وي د 2001 نه د پاکستان او د امریکې ترمنځ دوه مختلف قسمه معاهدې وې. یو معاهده چې کوم هغه د ګراوند لاینز آف کمیونیکیشن، د ځمکې د لارې د امریکې یا د ناټو د ځواکونو چې کوم سامان رسد افغانستان ته، د هغې دپاره. او بل د ایریل لاینز آف کمیونیکیشن، فضايي هوایی چې کوم دي ته افغانستان په د پاکستان د فضايي حدودو د لارې افغانستان ته تک راتک. نو زمینی خو سږی ته چې سپکار نه دي، دا رنګ ځکه چې ناټو او امریکا خو سرکونه تشبه نه، خو د فضايي معاهده اوسه پورې د پاکستان هغه 2001 والا د امریکې سره هغه معاهده اوسه پورې شته. دی دوباره غواړي چې په هغې باندې نظر ثانی وشي، د هغه کې ټرمز او هغه پکې صفا او واضح وي. دې کې ګټه مسله چې کومه دغه دار چې په افغانستان کې اوس طالبان دي، طالبان خامخا بد دې مخالفت کوي چې د پاک د افغانستان د فضايي حدودو.
اسماعیل خان، تاسو دا ګڼئ چې هم کده کې دې شي چې د پاکستان د خارجه وزارت چې تردید کوي دغه وجه چې افغانستان کې طالبان دي او هغه ناراض نشي؟
یو وجه به هم دغه وي، خامخا به وي. دمو ځکه چې افغانستان کې باغی اوس پدې خام دغه کې چې د پاکستان حدود دغه نشي، هغه تخپلم طالبانو ته خپل خطر هم دیته پیښې دي شي دغه رنګ کې دغه د لاسه. د مدار چې د دایښ لپاره هم کدي امریکا اکسس واړي بیا دا دغه خبردار چې د غرنګ ډرون د سرویلنس لپاره د جاسوسۍ لپاره استعمالېږي نو ټیکوس د 2021 نو پدې کې د شلو کالو مس کې وخت تیر شوی دی او واقعیات او حالات بدل شوی دي او نو زما خپل خیال ده چې پاکستان به غواړي چې دا دوباره ری نیګوشیټ کې بیا په خبرو کې چې پاکستان اجازه ورکړي د څه شرایطو درلاندې نو پاکستان ته د امریکا به پاکستان لسکي
سمه ده. خو پاکستان کې د نن د امریکا سره د یو بل داسې یو تړون په اړه باندې چې کوم سیاسي مخالفین دي د حکومت د هغوی د طرفه بس تاسو په نظر کې کوم مخالفت څرګند شي؟
پاکستان کې په دې باندې موضوع باندې حساسیت شته او پاکستان باندې د غاړه کې نن دي چې پاکستان په داخل کې او امریکا ته فوجي اډې وتور کی خو که د پاکستان فضائي حدود استعمالېږي یا د ترکیږي نو پاره باندې چونکه د بي سره مخکې د پاکستان د خبره کړم دا چې پاک خبره منلې مده چې 2001 نه د پاکستان د امریکا سره یو مائده شته چې تر اوسه پورې هغه مائده په ځای باندې موجود ده. د هغه ترلاندې امریکا خپل ځواکونه مخکل او د افغانستان نه چې کم داغي بلګریو داغي او کلو د پاره هم د لار استعمال کړه نو هغه اوس پورې اپریشنل د پاره باندې عمل ده درآمد روان دي او دې مخکې به کدي فردر او دې نه پس دغه کې دغه ګراوند دغه دغه د پاره به دې څو شرایط ساتي پاکستان په کوم شرایطو لاندې د اجازه ورکړي او بیا امریکا به د پاتې بدل کې د پاکستان د پاره سکي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
رپورټونه ته ادامه ورکو. په فراه کې قومي مخاور او دینی عالمانو دوی چمتو دي چې پر روان کمپاین کې د واکسیناتورانو سره د محروم ماشومانو د واکسین په مخه بشپړه ملتیا وکړي. لدې سره هم مهاله د فراه واکسیناتوران د قومي مخاور او دینی عالمانو یاد همکاري اړینه او اخیسمنه بولي. نور تفصیل د نقیب نیکمل.
د فراه یو شمیر قومي مخاور او دینی عالمان چمتووالی شي چې د روغتیاي چارواکو په ځانګړي ډول د واکسیناتورانو ترڅنګ دريږي او له واکسین څخه به برخې ټول ماشومان واکسین کوي. د فراه د لری پرتی بکوا ولسوالی قومي مخاور حاجی سمول خان غفوري روغتیاي چارواکو ته ډاډ ورکوي چې د پولیو د واکسین په وړاندې د هر ډول شتخند د لمنځوړلو په مخه اړینه مرسته کوي او وایي دا ځل نه پرېږدو چې د تیر په څیر تر 15 کلونو ټیټ عمر ماشومان د ګوزن ناروغي له ګواښ سره مخ پاتې شي.
موږ خوشاله یو، موږ منندو او موږ غواړو چې موږ په سیمه کې واکسین تطبیق شي چې نور دا د ګوزن مریضي په موږ په سیمه کې د ماینه ولاړ شي او موږ راځي موږ خلک باندې غاښ کوو چې سره په پوره توګه همکاري وکړو.
بلخوا په فراه کې دینی عالمان په کورونی او ولسونو ځاغ کوي چې د پولیو واکسین ماشومانو ته نه یوازې زیان بلکې بشمیره ګټي او هیڅ ډول شرعي ستونزه نه لري. د فراه د مرکزی جامع جماعت یو تن دینی عالم قاری مولوی احمد پر ټولو خلکو ټینګار کوي چې خپل ماشومان هارو مرو واکسین کړي.
د مفتي صاحبان د شریعت د نگاه څخه نه موږ ته اجازه ورکړل شوې ده او په دې کې کوم مشکل نشته. د خلکو څخه موږ غوښتنه ده چې خلک چې از موږ ژغ اوري او هغه اولادونه د دوی چې در 15 کالو کښته وي هغه باید خپل اولادونه پولیو واکسین ته حاضر کړي او باید واکسین کړي.
د فراه واکسیناتوران بیا د دینی عالمانو او قومي مخاورو مرسته تر هر چا اړینه او خورا مهمه ګڼي. د فراه یو تن واکسیناتور فخردین چې د دوو ولسوالیو او شار نشلوون کې لوی لارې په سر تر 15 کلونو واړه ماشومان واکسینوي وایي اړینه ده چې کورنۍ، عام خلک او په ځانګړي ډول قومي مخاور، دینی عالمان او مدني فعالان د پولیو د واکسین په وړاندې د شته ننګونو د لمنځوړلو لپاره مرسته وکړي.
قوم مشران دې سوای ډېر ستړی وانګه واخه په دې کار سوای دا په ماجه تو کې بخښي دا خلکو ته ورته په نس کې چې مسله په فلان راست په ماجه کې په کلینیک کې واکسین د خپل ماشومان دراو دې سوای خلک ته شوه کې ودا کار.
دا په داسې حال کې ده چې ډېری کورنۍ تمه لري د پولیو د واکسین پر روان کمپاین کې خپل ماشومان چې په تیر کې د واکسین څخه به برخې پاتې شي ول واکسین کړي.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. کوکین یو مشهوره مګر نامشروع او د ساتیری خطرناکه مخدره مواد دي. دا په لوړه درجه معتاد کوونکي دي او د استعمال کوونکو لپاره مخرب دي او هغه جنایي سازمانونو ته ډیره ګټه رسوي چې تولیدوي، استعمالوي او خرڅوي. کوکین د جنوبی امریکا په سیمه کې د کوکا لپاره نه تولیدي چې حالت بومي خلک له پیړی ونه را پدې خو استعمالوي. تقریبا 80% کوکین په نړیواله سطح تولید شوی دی چې له کولمبیا راځي. د کوکا زیات فصل د دغه هیواد په لری پراتو سیمو کې وده کوي. حکومت په دغه سیمو کې زیات نفوذ نه لري او نیستی شرط دی. د امریکا د حکومت مامورانو او د کولمبیا مامورانو د سپتمبر د میاشتې په اخر کې په کولمبیا کې د مخدره موادو د ضد کوشونو په اثر کولو او تمرکز کولو باندې خبرې وکړې. امریکایي او کولمبیایي هیاتونو موافقه وکړه چې د نوې دوه اړخیزې د مخدره موادو ضد تاریخي ستراتیژۍ لپاره چوکاټ پراخه کړي. د نوې چوکاټ په باره کې خبرې په دروستندو یا اړخونو باندې متمرکز وي. د کوکین په تدارکاتو کې منسجم کمواله د کلیوالو سیمو جامع امنیت او پرمختګ او د چاپیرال ژغورنه ده. د تماس طریقه دا ده چې د کولمبیا په کلیوالو سیمو باندې تمرکز وشي. مشکله ده هغه سیمو ته لاسرسی وشي چې د حکومت قوت پکې کمزوره ده او جنایي سازمانونه پکې مسلط دي. د امریکا په مرسته سره به د کولمبیا حکومت په کلیوالو سیمو کې ثبات پیاوړی کړي. د ملي حکومت مؤثر خدمتونه او دوامدار حضور ټینګ کړي. د کلیوالو سیمو جامع پرمختګ پراخ کړي او د بشري حقوقو د ژغورنې او د قانون د حاکمیت د قوت ضمانت وکړي او د ادباو امنیت قوي کړي. په عین وخت کې به د کولمبیا حکومت د مخدره موادو د قاچاق د تدارکاتي سلسلې ګډې وډې کړي. د کوکا له منځه وړلو ته به دوام ورکړي. د کولمبیا موادو د واردولو په ګډوډولو سره به د کوکین تولید ګډوډ کړي. کیمیاوي مواد د کوکین په تولید کې استعمالیږي او د مخدره موادو د انتقال څارنه زیاتوي. د دې لپاره چې د غیر قانوني پیسو کاروبار کم شوی وي او جرمي شتمنۍ زیات شوی وي، دواړو خواوو موافقه هم وکړه چې د نامشروع نقدو پیسو د کمولو په ورکړه راکړه دې تمرکز وشي. په داسې حال کې چې په بندې کولو، تعقیبولو او د مهمو قاچاقبرانو او د هغو کسانو چې دوی ته اسانتیاوې برابروي په لیګلو باندې تمرکز وشي او کولمبیایي قضایي سیستم دې قوي شي. د کولمبیا حکومت به د کوکا د حاصلاتو د له منځه وړلو ته دوام ورکوي او غواړي دغو لاسته راوړنو ته دوام ورکړي او د کوکا له کرلو نه د بزګرانو مخه نیسي. د دې لپاره چې د بزګرانو سره د هغو پیسو په برخه مرسته شوي چې د کوکا له ود نه لاسته راوړي، د کولمبیا حکومت به د نوو قانوني فرصتونو د پیدا کېدو په شمول د کوکا د ود کولو په سیمو کې به پانګه اچونه زیاته کړي او په سرکونو او په تولیدي بنیادي کارونو کې به ښه والی راولي چې د کلیوالو سیمو په پرمختګ کې ونډه اخیستلی شي. د نوې ستراتیژۍ هدف دا ده چې کلیوالو سیمې بدل شي د قانون په کلتور، په اقتصاد او د کلیوالو کولمبیا د انتقال په پرمختګ باندې ټینګار کوي چې سره سولې ته وځي. کولمبیا او امریکا د مخدره موادو د قاچاق په شان دغه پیچلې ستونزه پیژني چې دا شریک مسولیت دی چې د اوږدې مودې حل ورته پکار دی او جامع دوامداره سیاسي عکس العمل.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې په همدې سره د نن سره خبرونه پاتې رسیدي مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک